پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربیم تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغون پوهانو د بودایی دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلی دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکیرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینه سمو د وړاندې په تذکیرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان سره دین صادق سره یو ځای وژل شوی.
ښاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو، او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکوره شول. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پروند کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خوشینون کړي. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کم څخه شاوخوا 15000 بي ځای شوي کډوال اوس په یو نوي کم کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایی دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینی دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونې ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري، او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي، او په دې ترڅ کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې ترڅنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري او په دریو دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا له هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړیو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا ده چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړي. ښاغلی وری زیاته کړه روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېیمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوې د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، په کابل کې یو شمېر سیاستوالو پر اور بند ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې همدا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
په روزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه.
زبر نه لیونه کېږم نن د لاس یو ملانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو.
تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوي افغان پلاوی استازیو ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربند په اړه یوې موافقې ته ورسی شي، خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دې اوربند وشي. بل ورته په کابل کې یو شمېر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. له کابله رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی، موضوع یې سره لدی. افغان صاحب، د کومو سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
شیبر سمن په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخواني مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نه هم تلین مازل کیږي. دغه غونډې ته یو شمېر پخواني جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. دغه غونډې ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم څرګندونې وکړې. د ول چې په افغانستان کې سوله حتمی راتلونکي ده، سوله راځي، افغانان به عزت سوله غواړي. د طالبانو غږ وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخه کړي تر څو سیاست توکړې. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونې وکړې. په قطر کې ناست او بین الافغان مذاکراتو پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د پخپلو کارونو کې لزغم نه کار واخلي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربند مهم شرط ده، باید اوربند وسی، بین وروسته بیا مذاکرات وسی، سوله وسی. دوی وویل چې داسې نه کیږي چې لیبي خو مذاکرات مخکې ځي سوله کیږي، له بلې خوا په هیواد کې جګړه زور اخیستی ده. محمد محقق خپل چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو، هویت پیژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړی هم ده. د مذاکراتو پلاوه باندې غږ وکړ چې د ژبو، قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبرې څنګه کوي. همدارنګه د ولسي جرګې منشي هم د اوربند غوښتنه وکړله. ویل چې له اوربند پرته سولې باندې د افغانانو یقین نسی راتللی. شبرسه دپتس حال کې کده چې تازه په قطر کې د بین الافغانی خبرې تروریزم درې دلی وی امن روز هم د جمعې ورځ د ولاړې د په قطر کې ځینې منابع او ازادي رادیو ته ول چې سبا ورځ به خبرې بیا پیلېږي خدایونه ول چې په کوم موضوعګانو به خبرې پیلېږي ل دې وړاندې دوه درې مهم ټکي د افغانستان د حکومت پلاوی د اوربند غوښتنه کړې وه د طالبانو پلاوی د امریکا سره د شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل یو دا هم د خبرو کړل یا نه کړل خو طالب پلاوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبینه دي شبر صاحب
مننه رحمت الله افغان وو چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر راکړ چې دوی پر اوربان اټینګار کړی دی د قطر په پلاسمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبا بیا دواړه لوري د خبرو پرته د اجنډا پر طرز العمل خبري وکړي البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبري کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه رسیدلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو په منځني سفر دولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو او بخشي او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولای شي نړۍ مې ځکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکو په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوې ده په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په خو به د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راغل چې تلفات به هم زیاتو روحلا انوری له اسداباد راپور لري
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره د سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په اته جریبه ځمکه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړی چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي
چې زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجري ان شاء الله کامیاب ده همدا اوس د بچي تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې همدا اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی دغه پروسه جریان لري
عادل وایي تر اوسه په کونړ کې د کبانو د روزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړه شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو
تر اوسه پورې مشکلات زموږ عمده ده او چې موږ هیچري نه لرله د میانو بچي نه لرل بچي به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړی دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي محمد نبی لنزدي دو لسیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري وسپنیزي کړای پسې د کونړ د غرونو د چېړیو اور لمبي وهي پلاس کې پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې محمد نبی وای هر ورځ لري خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي
زیات تر هم دغه د کونړی سیند میان او خلک ته پوس کوي خو هغه میلاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډېر دی لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان پخوي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دکان نشته دی چې خلک ورته لری لری زایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وای
چې کله میلمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو مونږ کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وي چې دلته د سیند مایان پیدا کړو او کو به د سیند مایان نه وي نو دلته د مایانو فارمونو ته ځو او هلته نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډېر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي، د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب زی له مزار شریف راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی، د اوبو د څاګانو نشتون، د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه سره تی پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه وبدي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایي توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ وبدل دي.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړه شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپناه ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیمه هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. مجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد.
مو سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم. I am always going to put America first.
The referendum for us is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحد ایالات، هند او برازیل هم په کرونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحدو ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کرونا نږدې 5,000,000 مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کرونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کرونا د ناروغانو شمیر له 1,950,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,370,000 او د مړو شمیر له 3,300,000 اوښتی دی.
نن د سپتمبر 13 د مساوي حق زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. پدیاړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یې هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناست چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالیه وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د میرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامو لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یوه تشه دا ده او دا زموږ له عمومي اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یوه جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بل لوري ته بیا د مالیې وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لږه تنخواوې 2000 افغانیو ته ورسیږي
10000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګې او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورغله.
قانون مل سی زور نجر سی نردلان کی درن دلیر سی بغیرات تغیرت
مل دا امن جاق پنم مشایره دا چی تیر شپا پا ترین کود شار کی تر سر سوا
زور تا هر چا خان سی پر غریب
دا شوی چا کم لس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د نافالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته در باب په دین غم سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بڑاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نلی ونه کیږم نن د لاس یو غلان د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولار شهید شو. شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو.
مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې
کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړې هار سم زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار کسول راغله زب وکړم اتڼونه هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې اوښکې ظالمانې کړوړان تصویر په سترګو کې او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلې چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو له ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتنه ده.
او ساجی راډو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه سید شاه مخلص له زابل لیکي چې څرنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبري وشوي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد لهلمند لیکي طالبان اور بند کوي خو په خپل وخت له مهالویش سره سم. محمد اسلامیار لهلمند لیکي شپږ ورځې وشوې لا هم د سولې خبرې نه دي پیل شوې. باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبرې وکړي. عزیز الله صابلی له زنجیره لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبرې پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د سولې خبرو ته ډیر خوشبین وو خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه اجنډا باندې لا خبرې نه دي کړې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي. او عزت خان له کابل لیکي اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یوه فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. او د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، په کې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري چې زه مرسل ززې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موږ هیوادوال د خپلو غاښونو د حفظ الصحې او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحې په برخه کې ستونزې لري. غاښونو درد، غاښونو توروالی، د غاښونو د ځلا او رکیدل او د دې ترڅنګ د غاښونو سرطان او د خولی بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړي په خبرونه کې به موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه پوښتې، خصوصا د خولې یا هم د غاښونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی مشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. زه خوري تاسو دې غرمه په خیر وي او دې تاسو ترنو اوریدونکو ته دې هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای شو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا چې د خولې حفظ الصحې تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضوې د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډیر عمیق تغیرات من سره دي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي، مشکلات ډیر زیات همدا دي. د خلکو آگاهي سطح چې کم وي، معمولا په خلکو کې معمول دا څه ده چې باید شپې له خوانه غاښونه برسي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي غاښونه هغه باید استفاده شي ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې مونږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي نو کله چې مونږ تاسو ویده کیږو نو په خولی کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي نو دې کې لوځینه دا مواد چې کوم دی غوښنو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګندکی کی چې باعث دی ډی منرالایزیشن یا د غوښنو دی توروالی سبب کیږي چې د غوښنو دی توروالی سره مجموعه دی وری او تکالیف پیدا کیږي ځکه چې غوښنو د وری سره تړلې دي کله چې غوښنو التهابی کیږي یا خرابي کی نو دې سره وری خرابي کی دی وری د خرابې دو سره بیا اوری معمولا غاخونه لیگامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي دی وری د خرابې دو سر معمولا دغه لیگامنتونه سړي د نه بین دي او بل اخره غاخ نه تور وي نه خراب وي نه بل مشکل لري خطر دی وری او د تکالیف له وجې نه هغه غاخ خوري کی او بل اخره انسان خپل هغه غاخ له لاسه ورکی نو په کار دا په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي خصوصا کڅوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته د غنی نو معمولا د شپې له خوا نه بيخي ضروري ده چې غاښونو د صحه د خولې د صحه لپاره دومره مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې مونږ یادونه وکړه مخدره توکي بعض خلک د نسوار او سیګریټو دغه شین استفاده کوي نو دغه شین په خپل چون دا په خپل ډیر ځای مشکلات پیدا کوي دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سیګریټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري نو په کار نه ده له دې شیانو نه استفاده وسي نو که چېرته له دغه شیانو نه مونږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویل چې د غاښونو پر کول دي د خپل پاکستان دي د مراد سي نو ان شاء الله په مریضانو ته به ډیر بیا دوستانو ته مشکل نه او ان شاء الله سي مشکلات به حل
بله ډاکټر سي په عرب شو دي چې ډيري دوستان مو دي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتبي اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري کچري غو سره نګدي نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه دغه ولې رامنځته کیږي یو بل دا چې آیا د حل لار هم لري او کنه چې دغه د خولي بوی ورکسي
بله او مرسل جان دا د خولي بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په هغه کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وای غاښونه چنجي وای تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وای چې کیریس کله وای توروالی په هغه کې هغه خالګاوې پیدا سي نو په هغه کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا هغه جینات بعضې داسې جینات هغه ته برس نه برابرېږي د هغې له وجې نه دا حکېدی چې بل ناسالم پروتیزونه لکه مونږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونه مې پوخ کړي دي خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل دې کیږي چې د خولې بوی پیدا کړي دومره مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده بعضې امراض دي لکه د سیګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه د معدې امراض دي نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشاینده بوی ده او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي یا مونږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو هغه کراونونه باید اصلاح شي هغه باید وکتل سی باید سره جوړ سی چې تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالیګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالیګاوو مخنیوی وسي هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0225 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچرې کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ السه په برخه کې، د غاښونو په برخه کې. کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. اوربش اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا ته او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ وو او ورځ مو په خیر.
ډیر زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړی.
مننه قربان شم عبدالقاهر وطن دوستي مړی کوم د پروان نیولې ده. پوښتنه هو ډیر دي، غوږ به د درې پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې د واړم موسی کی مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګوند لري او کندویږي سره کمزوري کیږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا قابل کچری یو سړی راخ پړسیدل کنه نو ته داسې مونږ لیدلې دي او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي؟ حتی چې یو سړی سره سترګې مړند سي وي داسې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وشي؟ او کله چې سړی غاښ یا زورې کنټرول شوی وي او دې صورت کې برم کوي بعضې خلک وایي چې اعصاب رګې خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي که نه پیږي؟ دا درې پوښتنې مې جواب راکړي.
ول نه پستر کو خبر در تا غړم د خوې پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لری اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه ستې سات مخه دی.
الحمدلله خیره ته
هو. میره بنی څوک له کوم زاینا دی راځي؟
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بنی څوک؟
پوښتنه جمع خان دغه لسته
جمع خان میره بنی پوښتنه کلری ډاکټر صاحب خدمت کړي.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب ما تقریبا دوه میاشتې مخکې او دا نه غاښ ډېر درد کاوه لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمکو په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې درته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما را ډاکټر دا مشوره راکړه چې دا غاښ وکړم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه مو
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکې. ډاکټر صاحب را پښو د خغلی وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودي، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کیږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سی وي او کنه؟
د عبدالقاهر وطن دوست ورور په سوال په جواب کې به ووایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقت غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي. دغه د شیدو غاښونه د دوی توریږي معمولا د مخې غاښونه، دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی حساسه نه مراد کېږي. معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پی ایچ یا هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ، کله چې هغه لوړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کې منځ ته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځ ته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه بورس نسی کولای، نو مور او پلار والدین دې مسؤلیت لري چې ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید دغه غاښونه که بورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه غاښونه پاکي ویګوري سپری کی. نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي، وخت وخت باندې ډاکټر ته بوز دي دغه چک اپ وکي وی ګوري چې دې ته به څه مشکل نه وي. خو موږ او تاسو معمول مشکل ده په افغانستان کې چې ترقی پورې مخاخ ډاکټر ته بو نه دي. موږ او تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاښونو وګوره چې په دې کې څه مشکل شته کنه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې دې دردونو نه کې په عذاب شي، بیا نو په درې ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راسي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې د غاښ یا دما یا مې دې بچی یا مې دې بچی یا مې دې کور والا نو د غاښونه دغه خراب دي. نو په هغه صورت کې بیا چون دوی په ابتدا کې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي، او بل دا چې مریض هم نه پازابي کې تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ به پر درې سي تشکیل شوی نه وي، نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو لپاره دي. بعضې وخت داسې پیچېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د وری شخص یو دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لغن استفاده وشي، هغه امپکت بیا هغه ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکت یا پوری کې دننه پاتې کېږي، د هغه ځانې کې دننه پاتې کېږي، بالکل راووځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي، داسې مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ په خولې کې نهڅه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي. نو دا ټول د همغې وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي، یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل آیا نور سوزي هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي او کچري و باسل شي آیا کوم سوزي خو ورته نه پیدا کیږي؟
نو دی غاخ خو کله چې خرابای په غاخ پیدا کیږي په کار دا چې هغه ریستور مطلب دی مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ژامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، اپسي ډېره غټه وي، نو په کار ده چې هغه اول اپسي شخص شي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا اپسي ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې کچیر ته تاسو وی چې د اپسي ډېره غټه وي، پړسوبي، غزکی په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروری ده، شق ورته کېږي، هغه اپسي به تخنیکي کې خالي کېږي، به چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم به هغه قطره شي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته. خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریخو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریخو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریخي ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریخو بیخونه افکس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریخې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې افسي دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا د غرس دندان مثلا ګټو امکان هغه ورته وسي، یا فرضاً ورته د برج سیستم جوړ شي، هغې ته بېرته ریسټور شي، هغه د لاسه ورکړی غاښ یې بېرته لاسته راشي، استفاده کړي.
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې سي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلبي یا قلبي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی خپل. نو دغه یو مشکل دی، دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي. خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه چې یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه، د ما فلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې انټیبایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي یا تداوي شي، او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساینه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0925. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لای خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
او خیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شاید تاسو ته سلام، ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې څوک لکم زایا
راځم هم تارې ما د ایمن ولا ته نه دالي ول سوالي ته خور کې زما ډاکټر صاحب ته پات شپنه ده د ما یو د ما دی دی او زه خپلم دا غاشو تکلیف لرم، نو دا کور ته پونه کې مز غاشو نه دواړه داسې انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه مکشل یم دی، نو د دغه علاج کراول شوي د ډاکټر صاحب تر نو جهان ما.
بله پوښتنه ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درد کوي، که څه رقم دی؟
ټپونه کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی، خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص تر نه دی په ګرځولې، که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت بخیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهرباني تاسو غا غوړه ما څوک لکم زینې مړی کني ولې د رادیو غا ټیټ کړئ، کولای شي د ټلیفون لاله دې مو غا غوړې ورور. بلې متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د غینې اړیکه ونیسی نو تاسو په خبره به موږ هم پوښو. سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام،
فضل الدین خوری تاو، ډاکټر صاحب سلام. علیکم سلام، بخیر اغلی ورور، خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای؟
د هلمند ولایت د لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم دي تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور؟
درد کوي، و درد کوي، بس تور سوي ده، ما باندې بس توریږي قرار به تر دیږي، ما باندې توري دا انور غاښونه دي.
بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، پوښتنه ما کچېره دی ورور نه لري.
ورور دا غاښونه دي د خوږی یا ګرمو یخو سره بریښي، که صرف د ګرمو سره بریښي او که خوږم چې کله وخوري بیا بریښي، درد کې فرق هم ساتي.
بله اورورا اوری غک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ تاسو غاښونه درد کوي که نه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟
یا چې
یخې اوبه وچکئ بعد غاښونه مو درد کوي. انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه، تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه، وایي غاښونه مو درد کوي، تور سوي دي، او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخي او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي، خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړېږي. تاسو موینه دغه تاسو ده
زه دا دی اول ورور خو چې د بخنه سره دی چې د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجه نو موږ نه سو له هلمند اولین ورور څخه مړی کني ولې چې د مغا خونه درد کې نو غا خونه به زکه درد کې معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غا خونه کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي، د غیر وجه نه درد کې آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلات له وجې نه دردونه دي، دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډک کړي، دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې توروالی د غاښونو درې کټګوري لرو، اوله ده، دوهمه ده، او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي، کله چې دا له اولې نه دویمې ته داخلېږي په دې صورت کې دا له یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه. کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې تېری کړي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه حرامېږي، او بالاخره د هغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي نو هغې سره دغه درد ورک شي. دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده دا مسله. دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو اکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او که چیرته داسې وي چې د دومره تخریب د غاښونو منځ ته راغلی وي چې هغه عصب د غاښونو چې کوم دي هغې ته نږدې سوی وي چې معمولا په دې حالت کې کېږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي موږ ورته وایو چې په عامه اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کېږي. نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، بیرته سیل شي، یعنی هغه کانالونه بیرته باید ډک شي، برابر شي، او له سره بیرته د غاښ ډک شي. نو انشاءالله د داسې ورونو د داسې دوستانو مشکلات به حل شي. نو دوی فکر کوم له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته چې غاښونو مشکلات نه لي یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټورېشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی که چېرې وخت بیا ورباندې ډېر زیات تېر سي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه را وساتو.
مرسل جان خورې، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو صحت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپله ډېر زیات ضروري دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي، او بل دا د غاښونو صحت، غاښونه برس کړي. معمولا ټولو هېوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې لخوا نه برس حتمی خبره ده، باید برس وکړي ځکه چې ضروري خبره ده، په غاښ ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابي کېږي، ګندګي کېږي، غاښونه خرابېږي. نو امید دی انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي، مالګه مالګې یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کښې موږ تاسو ورته وایو دا جوړ کړي، هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، سترکوي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي.
او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل. ډیر زیاته مننه کوم د تاسو نه.
خوشاله اوسئ.
ښه وخت استه. د خدای په امان. دوستانو ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه. خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو ترڅو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړئ. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه چې مرسل زازې سازرنه حضور ته حاضرېږي په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښه شپه ولرئ. د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.